ماښام د غرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس تویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوی پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي. په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي. په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنگي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیرې شوې دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارۍ سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبه په ماښام د سیرجان نیریس په سړک شوې. د لارو د ترافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس په بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویې ویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیخې یوه اونۍ وروسته لاغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستانی وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 25,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وځ کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پورځ اعلان وکړ پر بریښنایي موټرو سربیره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وځ شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون پورستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه بریښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحده ایالاتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحده ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایی موټرو د بایی د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایدی ورکوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چیلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي.
منم من زنم من جهانم کز آزادی و مرخوانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته دی. په یو ویډیو کې چې آزادی رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټره وه، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی، په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوطولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي، په مجموع کې په زور یا په لور ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ، ټول څلور فصلونه او 15 دیش ماده لري چې ډېرې محدودون کړي. خله دې ټول پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي، پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژوند دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سماره یو لور و، خو د دې خوخې به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا به زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانه لور واخلو، هغه ماشوم واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی لزان سره ولري.
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخې پرته لورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوردونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري، نو لیور ته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیورو له خوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه بونه ځي لیورو ته نکاح کیږي.
اغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډه ښځې معمولا په افغانستان کې دیتا مجبورې کیږي چې خپل لور او یا داسې کوم بل کس ته چې دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کېږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لور سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېرې کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لور سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنې دوی یعنې عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري، ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خواښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کېږو چې ستا نه هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نه شي کولی له ځانه سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وې. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې تر اچو چې هغه کوژده وي چې دا یې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یې بل چاته به نه شي ورکولی، که نه دا په دې مانا ده مړ کې به داسې که پیغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دغه کار ورسره خسرخیل کوي څادر پیچي. دا په دې مانا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو او یا هم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري نو په دغه صورت کې دی مجبور ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي او که د مېړه ورور نه نه وي حتی د تره زمانه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي. که دا چېرته دې خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي، دوی مجبوروي دي ته چې د نفقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي هم هلته د میراث د حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ ښځه څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم، تر اوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې که دوی ته مراجعه کړي یا محاکم ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره مېرمنې له دندو نه ګوښه شوې دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله مګر اوس نسي کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل شوې ده چې کونډه په زور نکاح شي؟
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا میړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې میړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي، یا ورک شوی وي، یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بیکاره شي په کور کې، نو دے ټولن هم دې ته مجبوروي، مجبور ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي، او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې مجبوری دی چې باید نکاح وکړي. او ښځه چې خپل خود کفا اوسیږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. اکثرا زمونږ افغان ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې، چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم میلې شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده، تر دا اوس زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټې ولوسته، واده یې وکړې، بیا ترور لور مې والداره کړ، یعنی دوه زامنې وو، یو په غېږ کې وو، یو په نس باندې وو چې میلې شهید شو. نو خبره دا ده، دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنه کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی، نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد، ځکه دي چې ټولې ښځې بیکاره دي، نو ښځې بیکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړه وي، ټول مسئولیت دوی ته ورپه سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي. یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
زما دغه کورنۍ ته پیام دا دی، هغه پښتنې خوندې زمونږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني، خپل اولاد ته کښېني، که یو خسر او یو لیور په دې سالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي، چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي، نفقه ورکوي، خو همداسې هم ورکولی شي. دغه کار د انسانیت له مخې وکړي، هغه د ورورې د مخ نه دې وکړي، چې که ورور ژوندی وو او د دوه ورورۍ به سره، د هغې د مخې دې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي، او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، دې سره د نفقې په ورکولو کې دې مرسته وکړي، د کار په جدولو کې دې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په تربیه کې دې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دوه غټه دنده همدای اوسي، بدون دې چې دی نکاح کړي، یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي، او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني، او خپل ژوند او روزګار مخې ته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح په خوشحالۍ سره بیا د اسرائیل هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمداره ترخېږي، ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي، ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده، د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمین همداسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي، او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي، دغه ورورونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګه نه ګوري، دویم بدې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل وارې هم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري، نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي. لکه امدا د کندو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وای چې د اسلام دین چې کوم حق خزو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمیر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو رابو شو دلته چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دی. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعض وخت کې اختلافات پیدا کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده. په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پاره مزاحمت مکوي، بلکې امر په دا دی چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دادې چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال خبره تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائده وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعت دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی. هغه مسلې دوه موږ نه پټ کړی دي، ځکه که دا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث که کوم اختلاف هم د علما و نشته دی، کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله، پخوا خو داسې و چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده، وظیفه یې درلودله، یو څه یې ګټل. مګر کله چې جمهوریت نسکور شو، طالبان واک ته ورسېدل، میرمنې په کور کېنول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فعلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسو اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسو که متوجه شئ، د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې. کستاسې په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه به ژوندۍ ښخه کړه، که فکر وکړي هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنې هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. په اوسني وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندۍ پرېږدي، یعنې په دې معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند په دومره را سخ کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکړي. او دلته یو سپینګیری سړی ته، یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانب موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه اوس وجل کیږي په معنوي شکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي، د دوه فیوچر وجل کیږي، د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي، او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي، او کاغذ پنګيري وي کې اغه ماشوم وي مجبور ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې قرباني ده شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې او چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې دی او حاکم نظام لخوا د مېرمن حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په مخابره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندې کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او لاته یې ملک څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان بدوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه ولیدې، نو باید دغه ایمان په تمام معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړئ په بعضو مسلو ایمان نه وړئ، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زنه شم کوله چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غولي تاسو سره ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دی خزل طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لا رجودا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه وشو چې د دې اصلي چې وا چې تا د میړنه طلاق واغستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، اغه ویل چې زما خاوند د قوارینه جوړ نه و، د دې قوارې ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمينه محبت وکم، ژوند تیر کم، یا د حقوق زه په ځکم، یا زما حقوق زه په ځی شي. نو له هازه ما ونه غوښته چې د سره آینده ژوند کوم، ما خلع واغستو، مر د دې سړي سره جداوالی اختیار کړ. ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، پریدا یا دا خزه پریدا، دا نور مپا بابا. آیا که دسی یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي؟ که دسی یو میرمن راشي او محکمې کې وته زده دغه میړه سره ژوند نکوم، وجه چې دارج دا بدرنګ دی، یا دا دسی دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا خزه به سنسار نشي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبرې، موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو، بلکې زمنګ په وس وخت کې داس یو جاهل او داس یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت، د دوه هغه علمي شخصیت چې دور باندې ویاړي، چې دور باندې ناس کوي، د هغه نه په یو مرکه کې پوښتنه کیږي چې دونجونو مکتبونه به څه وخت خلاصيږي، هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانيت وګي او خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخم دیده او رنجیده ولسونو په ځل باندې یو بل داغو. آیا د وسنی وخت د افغانستان بغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختي، دغه د افغانستان وسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوه دغه متکبرانه خنده په دې ملت باندې وکړه. نو معنا دا ده چې دوه هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوه په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله د خزو په انسانیت نه پیژندل شي، هیڅ کله به مونږ شي. ځکه چې ما د دوه دغه متکبرانه خنده چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمر په جاهل شکل سره چې انسان د دوه د نظام برجسته غړی دی او د دوه د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینی هغه ډکه خنده و چې د یو قشر سره دوه لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو منګ بده الله رب عزت خنمه یوسته کی الله ته امید لرو دغه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دو د افغانستان په دغه تلويخ ملیونه یا تکم تلويخ ملیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مری باندې اخیده او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري مې داد ان شاء الله چې الله پاک به دو ته نور مخ نه ور کوي د خلکو ژوند ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت دو دغه رسالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې متاسفانه چې د علماو نه دي متاسفانه وایم چې د علماو نه دي خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دی
په اخر کې به د کوندو میرمنو ته یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکا کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمنګ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بندي دي د کار دروازې ور باندې بندي دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دی ته تیار دی بلکې زده وای ما چې دا تیارې د دوه د روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالی ادارې باید راوخی شي هاغه نړیوالی ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دی په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه په وړاندې باندې اواز پورته کی نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي او بل دا چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی او قوم کې تغییرات نه ولې کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر را ونه ولي نو خپل پزان کې تغییر را ولو یوازینې لار مبارزه کول دي یوازینې لار خپل خاموشي ماتول دي یوازینې لار د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دي دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي نن پتی ورو کې ناسې دي نن یوې لخمې ډوړې ته حرانې پاتې دي په متأسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه د پاره مرګ دی د دوه د پاره چې هاغه کونډې او هاغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساسې د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیې د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډې د افغانستان د غافل ملت تپریخ دي نو الله رب عزت د دوه په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نمې غوښتنه ده چې مبارزه وکړي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بایزت او سلامات اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي شغل مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي شغل ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پوښتنه وکړله صالح صاحب تقریبا دی کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه تر څنګه منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دا غو مسائل دي چې یو یو مثبت اړخ دا او بل منفی اړخ دا په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې اند
ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزررت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خمربته ګوتی ورتیر کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضم کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په نرم انداز څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کوي او یو څه شدت ورګډ نه کوي خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري
یعنی نرمه لهجه د ټولنې کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه، نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله رد یې که نه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي، او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي، چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اورېدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي که نه. نو دغه طنزم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي که نه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خندي، یو خاصه طبقه نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف که نه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کوم، خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شوي، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و که نه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي، او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بله ستانیزه صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلیپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او درباندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. اول خدا سي په وخت کې چې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محال کې یو دقیقه ډېرې ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه وه. نو ما به غوښتل چې په دا یوه دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کوم خلکو ته که نه، ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما به غوښتل چې په هغه یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم، یا په اصطلاح ور انتقال کړی سم که نه. نو په همدغه ساعت به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیات و، هغه والیم یا زیرو بم به هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې داسې ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله. باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی وم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم. اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکاتو کو پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول. دا به موږ ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو. هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ونیو. دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کېنولي و، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم. هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو کتاره واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو. اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره چې کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته. دا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ، دومره مننې مو کړلې بیخي زیاتې او بخښنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم، دا داسې ده او بخښنه غواړم. دومره بخښنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي مخپل کله زړور ته تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته به داسې حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنګ کړي، حوصله به دې ونیسي، بار بار به پوښتنه وکړي. هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو، دغه کمزوري ده. موږ به ډېر اوږد تقریر خوږي کې به د کار خبرې دوه نه وي. نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ورکړو. هغه اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر سو، دا به ډېره ښه وي.
جالب و په دې خاطر چې ستانیزه صاحب د هند یو کامیډین دی د کرشنا په نامه، هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کوي. حتمن تاسو هم د هغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلي دي. هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي 10-15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوره وایي ما د ویلو دپاره هېڅ هم نه درلودل، خو دغه د 15 دقیقې مې ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی. نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لنډون باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي، چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندره اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعات. زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمې نه اخلي، خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې 2 ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګي، هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه یو روان کړي سي، بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویل کم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیان کړې ده خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لږ موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره ده مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. دی مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیسته پیسې پې ورنه کړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مون خلک وسم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غوس زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي. نو نالوستي خو په خط نه پوهېږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوي. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوسته یم کلیک پې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسان هم نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاري نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړي کېدای سي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص شي. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما ته د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي په کې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقم په دی ونه توانیدل سی ټولنه تا خپل قانی کې خپل ټولنه خپل ځان په سی روانه غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بی جوراتی وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنی ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې له درته ویل، خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کارم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاری. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم. که پوه نه کم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی شي، باور وکړي. یعنې دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب، تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې. زه سې نن غږېږم، زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا له اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي، هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده. ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو. دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي، موږ به همدغه صفات شي.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضي موضوعات چې ما ویلي، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي، یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه، دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس، ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باوري دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي، یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خورتو وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې هغه سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي